دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه پیل شوې. زه ګالیارانه نورستانیم. په سر کې پام کړئ د مهم خبرونو لنډیز ته.
واشنگتن ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د احتمالي سفر په اړه راپورونه خپاره شوي، ارګ دا خبر نه دی تایید کړی. د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان ځواکونو طالبان د فرار له ښاره بیرته په شاش تنبولي، او وروسته له هغه چې د امریکا او چین د تجارتي خبرو په بیا پیل موافقه وشوه، د امریکا د ونډو بازارونه لوړ شوي دي.
د دې خبرونو ترڅنګ په خبرونه کې دا رپورټونه هم لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست وایي چې د تیرې چهارشنبې تر ورځې دغه کمیسون سره شپږ پنځوس بنسټونو او د جمهوري ریاست اتلس نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي وو.
اروپایي اتحادیې د برنامه اخیستې ده، همدارنګه ځینې نورو خارجي سازمانونو د برنامې اخیستې دي.
د خان آباد ولسوالۍ له څو ساعته سقوط وروسته بیرته افغان ځواکونو ونیوله. د خان آباد یو اوسیدونکی عبدالنصیر وایي
جنگ فعلاً خاموش شوی ده او وسله والا طالبان سي فعلاً په ښار کې دي. د تیارې راغله، قومانداني ویشتله او د ولسوالۍ ویشتله.
د دې رپورټونو تر څنګ په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سمیع الله جلال ځای وړاندې کوي.
په هر کې منابع ویلي چې ښایي ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې ورځو کې پر یو لړ مسایلو د بحث لپاره واشنگتن ته سفر وکړي. تر دا مهاله ارګ په رسمي ډول واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو منابع وایي چې لا هم ښاغلی غنی امریکا ته د خپل سفر په اړه سلا مشورې کوي. امریکایي چارواکو هم تر دا مهاله امریکا ته د ښاغلی غنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا یو شمېر سیمه ییزو رسنیو بیا ساعت مخکې واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر د ځنډېدو خبر ورکړی. دا په داسې حال کې چې د افغان سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري وروستي پړاو ته رسیدلې دي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن جمعه د پراخو بریدونو په مهال د دغه ولایت خان آباد ولسوالۍ ونیوله. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری امریکا غږ ته وویل چې د کومکي سرتیرو د نه رسېدو له امله طالبانو نن تر غرمې مخکې یوولس بجې شاوخوا دغه ولسوالۍ ونیوله. نوموړي زیاته کړه جګړه اوس هم روانه ده او هڅه کیږي چې دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیول سي. وسلوالو طالبانو هم رسنیو ته په لیږلې اعلامیه کې د یادې ولسوالۍ نیول تایید کړي او ګڼو امنیتي سرتیرو ته یې د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د طالبانو لخوا د کندوز د خان آباد ولسوالۍ نیول رد کړی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پر فراه ښار یې د طالبانو بریدونه په شا تنبولي او دغه ښار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. وسلوالو طالبانو نن جمعه له څلورو خواوو پر فراه ښار بریدونه وکړل چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا د فراه ښار ځینو برخو ته هم ننوتل. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي فراه ښار ته د افغان ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره طالبان د باغپل د ملي اردو د جلب و جذب له مرکز او څلورمې امنیتي حوزې له مربوطاتو څخه ایستل شوي دي. ښاغلی رحیمي وویل چې د یادې نښتې پر مهال پنځه اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. پر همدې مهال د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب امریکا غږ ته وویل چې د فراه ښار بشپړ کنټرول د افغان ځواکونو لاسته لوېدلی او طالبان له ښاره لري په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. بلخوا د فراه د والي ویان غلام فاروق بارکزي امریکا غږ ته وویل چې په دې نښته کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي په فراه ښار کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي، خو د فراه د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې په دغه جګړه کې ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او د فراه ښار په څنډو کې هم جګړه روانه ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې د طالبانو سره د سولې د هوکړه لیک په اړه دې په یوې علنۍ غونډه کې د کانګرس غړو ته توضیحات ورکړي. د دغه کمیټې رئیس د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه غوښتي دي چې نور د خلیلزاد د قطر غونډې ته نه لیږي او همدغه راز دې له طالبانو سره د سولې د هوکړه لیک په اړه د جزئیاتو پټول بند کړي. په دې وروستیو کې زلمی خلیلزاد آزاد ویلی و چې د دغه هوکړه لیک متن نهایي سوی دی او د جمهور رئیس ترامپ له امضا وروسته به پلی سي. په هغه لیک کې چې د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس زلمی خلیل زاد لیږلی ویل سوی چې د افغانستان او امریکا خلک حق لري چې د دغه هوکړه لیک په اړه پوه سي. د کانګرس برسیره د امریکا د کورنی سیاست په ګڼو حلقو کې د طالبانو سره د هوکړه لیک جزئیات نه خبرولو پر سر ګڼ انتقادونه سوي دي.
وروسته لغه چې د پنځشنبه په ورځ راپورونه خپاره شول چې امریکا او چین د تجارتي خبرو په بیا پیل موافقه کړې د امریکا د ونډو بازارونه لوړ شول. د امریکا او چین په وارداتو نوي تعرفې او همدارنګه د دواړو لورو لوړپوړو چارواکو ترمنځ ملاقات څرنګوالي پانګوال په وروستیو میاشتو کې اندېښمن کړي دي. چین ویلي چې واشنګټن به د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لوړپوړو چارواکو د نوي پړاو کوربه وي. په دې خبرو کې به د معاونینو په کچه د دواړو لورو استازي برخه واخلي او چین وایي وبه کړی شي د معنادار پرمختګ لپاره بنسټ برابر کړي. په جولای میاشت کې د امریکا او چین د لوړپوړو چارواکو ترمنځ خبرې ونه شوې او دواړو لورو روانونه خپلو تجارتي جګړو ته ادامه ورکړه.
جرمنی د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په هغه اعلان اندیشنه شوډلې او ویلي دي چې له دې وروسته به د 2015 کال د اټومي قرارداد تعهدات ته ژمن پاتې نسی. جرمنی اوس هڅه کوي چې ایران بیرته د قرارداد عملی کېدو ته ستون کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان رینر بریول د جمعې په ورځ په برلین کې یوه خبري کنفرانس ته وویل دا زموږ لپاره مهمه ده چې د اټومي قرارداد شریکان په سوو تعهداتو عمل وکړي. ښاغلی بریول پر ایران غږ وکړ چې حالات نور متشنج نه کړي. د بلې خوا ایران د امریکا له بندیزونو وروسته پر اروپا فشار زیات کړی چې د تهران د تیلو د خرڅراو لپاره د حل یوه لاره پیدا کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن جمعه وویل که د قرارداد د بیا احیا کېدو لار رامنځته نسي نو د قرارداد تعهداتو ته د نه پام په اړولو په اړه د خپل هیواد له پلان څخه دفاع کوي. هغه د امریکا بندیزونه اقتصادي تروریزم یاد کړ.
سره له دې چې د برېټانیا پارلمان نن جمعه د داسې و مسودې د تصویبېدو هڅه کوي چې له مخې حکومت د برگزیت ځنډېدو ته مجبور کړي. د هغه هیواد لومړی وزیر بورس جانسن ټینګار کوي چې د اکتوبر په 1 نیټه به د یوه قرارداد په مرسته له اروپایي ټولنې څخه ووزي. جانسن نن جمعه په سکاټلند کې دی څو د سکاټلندي بزګرو د کاروبار د ودې لپاره د 211 میلیونو پاونډو اعلان وکړي او تر څنګ یې د آزاد تجارت د قرارداد په اړه خپلې ګټې بیان کړي. بلخوا د برېټانیا مخالف سیاسي ګوندونه پریکړه کوي چې د ټاکنو د اعلان په اړه د جانسن ملاتړ وکړي او که لومړی پر صدراعظم فشارونه ډېر کړي. د عمده مخالف کارګر ګوند مشر جرمی کوربن نن جمعه د نورو ګوندونو له مشرانو سره د راتلونکي اونۍ د پلان شوي رایګیری په اړه ملاقاتونه کوي. سیاسي مخالفین غواړي په جانسن فشار راوړي څو جانسن ونه کړی شي د اکتوبر په 1 نیټه د جلا کېدو له یوې هوکړې پرته برېټانیا له اروپایي ټولنې وباسي.
د زیمبابوې یو پخوانی جمهور رئیس رابرت موګابي د 95 کالو په عمر مړ شو. د رابرت موګابي د مرګ خبر د زیمبابوې اوسنی جمهور رئیس په خپل رسمي ټویټر پاڼه اعلان کړی دی. هغه موګابي د ازادۍ یو سمبول بللی او ویلی دی چې نوموړی خپل ټول ژوند د خلکو د ژغورلو او توانمندۍ ته ځانګړی کړی و. د زیمبابوې جمهور رئیس ویلی دی چې د رابرت موګابي کارنامې به تل د هغه هیواد په تاریخ کې پاتې وي او هیڅکله به هیرې نه سي. موګابي کابو د څلورو لسیزو لپاره په 1980 کال کې له برتانیې څخه د زیمبابوې د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته په هر هغه هیواد مشري وکړه. په 2018 کال کې اردو پر موګابي فشار راوړ چې له واکه لیرې سي.
وروسته لغه چې د دوریان توپان په شمالي او جنوبي کارولینا کې د توپانونو او سیلابونو لامل شو د جمعې په ورځ په لومړۍ درجه توپان بدل شو. د شمالي کارولینا والی له ټولو غوښتي دي چې خپل خوندیتوب ته پام وکړي. هوا پیژندونکي وایي د دې تمنه لري چې دوریان دی د جمعې په ورځ مستقیم زیان ورسوي. خو دوی زیاتوي چې مخکې له دې چې دا توپان د ځمکې له سر څخه ولاړ شي کېدای شي په شمالي کارولینا کې او د ویرجینیا جنوبي برخو کې د سختو توپانونو چې ژوند ته ګواښ هم پېښولی شي لامل شي. بلخوا په بهاماس کې په زرګونو کسانو د دوریان توپان وروسته د خپلو کورونو او ژوند د پیل کولو لپاره هڅې او کار پیل کړی دی. د ژغورنې ډلو په بهاماس کې د پاتې شویو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي دي. د پنجشنبې تر ناوخته په بهاماس کې وژل شویو کسانو شمیر تر 10 سلنه لوړ شوی وو. او د چک جمهوریت ډاکټران توانیدلی د هغې مور له بطن نه یو ماشوم ژوندی او سالم دنیا ته راوړي چې مغزي سکته یې کړې وه. د دغې ماشومې مور د هغې له زیږیدو څخه 111 ورځې مخکې مغزي سکته کړې وه او په ټوله دغه موده کې بې اوښه وه. ډاکټران وایي دغه مور چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې بې اوښه وه روغتون ته انتقال شوه. 4 میاشتنۍ حامله وه. دغې ماشومې د ډاکټرانو په وینا د زیږد پر وخت 2.13 کیلوګرامه وزن درلود او ونه یې 2.4 سانتي متره وه او په بشپړه توګه یې طبیعي وده کړې وه. ډاکټرانو په دغه موده کې دغه بې اوښه مور د ځانګړو مراقبتونو د څانګې په ماشین کې ساتلې وه چې وکړی شول ماشومه یې وژغوري. دغه ځوانه ښځه چې 20 کلنه وه د ماشوم له زیږیدو وروسته د خپلوانو په شتون کې له ماشین راویستل شوه او مړی د هغې کورنۍ ته تسلیم شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د ټاکنو څاره اداري وایي د جمهوری ریاست د را روانو ټاکنو د څار لپاره د څارونکو د روزنې او ګمارلو په برخه کې د مالی ستونزه سره مخ دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 55 بنسټونو او 13 نوماندانو د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو د څارنې لپاره دغه کمیسیون سره خپل نومونه لیکلي دي. په مکړې په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال کرام شنواری دی رپورټ ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوری سر ټاکنو ته 22 ورځې پاتې، ډیرو کمو څارونکو تر اوسه دغو ټاکنو د څارنې لپاره د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره خپل نومونه لیکلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي چې د تېرې چهارشنبې تر ورځې دغه کمیسیون سره 55 بنسټونو او د جمهوری سر 13 نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي. که سم ښاغلی حق پرست د ټولو ثبت شوو څارونکو او مشاهدینو شمېر څرګند نه کړ، خو ویل چې په ثبت شوو بنسټونو کې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نړیوال سازمانونه هم شامل دي.
اروپایي اتحادیې دې برنامه اخیستې ده، همدارنګه ځینې نورو خارجي سازمانونو دې برنامې اخیستې دي. تقریبا 21 بینالمللي نهادونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره چې په هغه کې میلمانه، خارجي میلمانه هم شامل دي، دې برنامې ترلاسه کړې دي.
ښاغلی حق پرست وایي چې زیات شمېر افغان سیاسي ګوندونو، مدني بنسټونو او رسنیو هم د ټاکنو څار لپاره دغه کمیسیون سره خپل نومونه لیکلي دي. د تیر 1990 لمریز کال د ولسي جرګې ټاکنو څار لپاره 100 بنسټونو خپل نمونه لیکلي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وینا له مخې د ولسي جرګې د تیر کال د ټاکنو څخه 215 څارونکو او مشاهدینو څارنه کوله. په دغه شمېر کې 19 نړیوال څارونکي هم شامل وو. د تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو ډېر څارونکي د افغانستان د ټاکنو څار د ادارو لخوا معرفي شوي وو. خو سږ کال د ټاکنو څار د ادارې وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله به ډېر څارونکي د جمهوري ریاست را روان ټاکنو څخه د څار دپاره ونشي ګمارلی. د دغو ادارو چارواکي وایي د ټاکنو د بهیر څخه د ملاتړ دپاره نړیوالو بنسټونو هم تر اوسه افغان بنسټونو سره لازمي مالی مرستې نه دي کړي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د جمهوری ریاست را روان ټاکنو د بهیر څخه د څارنې لپاره هڅه کوي چې داسې رضاکاران پیدا کړي چې پرته د معاش څخه د ټاکنو له بهیر څخه څارنه وکړي.
موږ د خپل څارونکو لپاره د نظر کتل نه دي اخیستي، بلکې کوشش کوو چې خپل څارونکي کوم چې په پخوا کې موږ سره کار کړی یا اوس غواړي کار وکړي، هغوی په رضاکاره ډول بې له دې چې کومې مرستې توقع لري هغه چمتو کړي. وړیا سخت کار ده، ځکه چې په داسې سختو امنیتي حالاتو کې ډېر کم کس حاضرېږي چې بهداشت مرکز کې د موږ لپاره څارنه وکړي، هغه هم ډېر کوم مصرف او لګښت شته.
د پیپا د ادارې اجرایوي رئیس وایي چې که مرسته کوونکي موسسې مرسته هم وکړي، د دې لپاره چې ټاکنو ته کم وخت پاتې، دا به د سار ادارو ته ډېره سخته وي چې په دغه پاتې موده کې د ټاکنو څخه د سار دپاره څارونکي وروزي او بیا یې ولایتونو ته واستوي.
چا مالي مرسته نه ده راکړې او چاژبان هم نه ده کړې. په عین حال کې ټاکنو ته موږ چې نږدې کېږو، دغه کومک او مرسته هم بیا شاید ډېر مؤثره نه وي، ځکه چې دغه مرسته موږ کومه اړتیا چې لرو هغه به د څارونکو په روزنې او درسه جوړونې باندې مصرف شي. په دوم قدم کې د هغوی لپاره هغه روزنیز مواد چمتو شي، دغه فورمونه چې راپورونه پر راغونډي هغه به چمتو شي او سیمو ته ولېږل شي. نو تر اوسه پورې موږ کوم تمویلوونکي څخه هڅه لرو چې موږ ته د مرستې اعلان کړي یا شین چې ښودلې وي.
د افغانستان د ټاکنو څار د ادارو چارواکي په دې باور دي که چیرې د خپلواکو ادارو لخوا د ټاکنو د بهیر څخه څارنه ونه شي، نو د سیاسي ډلو او د نوماندانو ترمنځ د رایې اچونې په سر جنجالونه کېدای شي چې د تلې د شپږمې ورځې ټاکنې د ګواښ سره مخ. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي تمه یې دا ده چې ډېرې نورې ادارې او بنسټونه به په پاتو ورځو کې دغه کمیسیون سره د ټاکنو د بهیر د څارنې لپاره خپل نومونه ولیکي او د ټاکنو په ورځ به په زیات شمېر څارونکي په مرکز او ولایتونو کې د ټاکنو د بهیر څخه څارنه وکړي.
زوانی هلی هلی زوانی هلی زوانی هلی د ځوان هلي خبرونه
د ځوانانو هنداره
دغه خبرونه هر باين چمبه د ماخم 8 بجې
په ژوندې بڼه د ګالیا رڼا نورستانې په قربتوب
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه مه هېروي.
د کندهار روزګان ترمنځ هر ورځ تر څلور سو زیات
او دا هم د خبرونه دوهم رپورت د وسلواله طالبانو د غوښونو له کبله د روزګان کندهار لوی لار د عامو ترافیکو پر مخ تړل شوی. د یادې ستونزې له کبله د نن سهار له پیله د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ تګ راتک په ټپه ولاړ دی او لسګونه موټر د لارې خلاصون ته منتظر پاتې دي. عزیز الله پوپل راپور راکوي.
د کندهار روزګان ترمنځ هر ورځ تر څلور سو زیات مسافر وړونکي وسایط او بروړونکي لارې تګ راتک لري. د روزګان پر لوی لاره د ترانسپورټي اتحادیو مسولین وایي چې د وسلوالو طالبانو له لورې یو اختاریه لیک ترلاسه کړي چې پکښې د لارې پر سر د ماینونو د ګواښونو او امنیتي پیښو یادونه پکښې سوي او د پیچ پر مهال مسولیت دوی ته پکښې راجه سوي. د روزګان د ترانسپورټي اتحادیې یو تن مسول نور محمد آشنا رادیو ته ویل چې د یادو ګواښونو له کبله د نن سهار راهیسې له کندهار څخه روزګان ته او له ترینکوټ څخه بیا کندهار ښار ته هیڅ موټر تګ نه دی کړی. د کندهار والی حیات الله حیات امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تیره ورځ په جنوب کې د قاطع ماموریت د کمانډان سره په ګډه د کندهار روزګان د لارې د امنیت او بیا رغونې لپاره سیمې ته تللی و او هر څه یې له نږدې څخه څارلی دي. نوموړي وویل چې ژر به د یادې لارې د امنیت او هم د بیا رغونې په برخه کې په بیړني ډول کارونه پیل سي. نوموړي په اړه داسې وویل:
من به په خپل ټول توان سره هم د روزګان د لارې او هم د خاکریز د لارې نه دفاع کوو. تاسو به معلومی چې د روزګان د پاره موږ په بدیلې لار باندې کار کړی دی. هلته په سلګونو امنیتي او دفاعي ځواکونه پراته دي. دا پرون موږ هلته سفر لاره د هغې لارې د ځینې هغه منطقو چې هغه خرابې دي د هغې د جوړولو دپاره په انشاءالله په نږدې راتلونکي کې هغه انجینری یونټ او یا د سرک سازۍ یونټ چې موږ لرو هغې باندې به کار شروع کړي تر څو خلکو ته د دغې لارې نه د مسؤول تیرېدلو زمینه مساعده شي.
دغه راز د روزګان امنیه قمندان سمنوال محمد خطاب خنجری هم آشنا رادیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ګډه د روزګان کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره نوي تدابیر ترلاسه لاندې لري. د کندهار روزګان د لوی لارې ناامنه برخه د کندهار د شاولي کوټ او د روزګان د مرکز ترینکوټ ترمنځ پرته ده چې ټوله 40 کیلومتر تر رسیږي. د روزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې په تکراری ډول د لارې بندیدو یې پر اقتصاد او د ژوند د لومړنیو اړتیاو پر پوره کېدو ناوړه اغېز کړی.
کومه لار چې اوس په د طالبانو په ساحه کې راچېره سوې ده، دغه عمومي د روزګان پخوانۍ زړه لار چې د تناوچي دغه موټران د سرخوبې د سره حرکت د سرخوبې د سره راځي برنو راځي البک دی کټسنګ دی کاریزګی دی توغراک دی تنګی دی بیا پسې راځه پډه د څکې د دغه سیلانی بخته بیا په څکې باندې را پورته کیږي د څکې په خوله کې راځي ابارانو بیا دلته د ولسوالۍ سره دغه سی او 1500 متره لري بیا عمومي سړک ته راوځي.
خپل وسلوالو طالبانو د یاري د لارې د بندیدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو ترانسپورټي اتحادیو ته په لیږل سوي لیک ویلي چې د خاکریز د لارې په خبرګون کې د کندهار روزګان لار د ټرافیکو پر مخ تړلې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کندز په حق لار رپورټرو د خان آباد ولسوالۍ له څو ساعته سقوط وروسته بیرته افغان ځواکونه ونیوله، خو د دشت ارچي ولسوالۍ د سقوط په اړه زد او نقیص راپورونه ورکول کیږي. د ګل رحیم نیازمن څخه ورو
نن سهار وختي د قندوز پر خان آباد ولسوالۍ باندې له دوه خواوو څخه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې له شپږ ساعته جګړې وروسته وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ بازار او دولتي ادارې نیولې وې، خو د کمانډو ځواکونو په وررسېدو سره څو ساعته وروسته د خان آباد ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د خان آباد اوسیدونکي عبدالنصیر وایي چې سهار وختي وسلوالو طالبانو د خان آباد د چارتوت او ملا غلام له سیمو پر ښار بریدونه کړي وو او له څو ساعته جګړې وروسته ښار ته ننوتي وو. د عبدالنصیر کور په خار کې دی. هغه وایي چې سهار وختي د جګړې له پیل سره سم ماشومان ته خار ته لیږلي دي، خو کله چې خار ته طالبان ننوتلي وو جنگي تیارو د امنیت قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ په دې خاطر بمبار کړي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو.
جنگ فلان خاموش شوی دی او وسلوال طالبان فلان په خار کې دي، د تیارې راغله، قومندانۍ وشتله او د ولسوالۍ وشتله. دا موقعیتو کې جنگ دی او دولت د ښار نه وتلی ده فلان. او یو تعداد خلک په ماسبایي کې تر لسو بجو پورې ووتل، او یو تعداد خلک فلان بند پاتې دي، اکثریت بند پاتې دي، په غفلت کې، په خوب کې پاتې دي اکثریت.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ویلي چې د مرستندویه قواوو د نه رسېدو له امله ولسوالۍ ته وسلوال طالبان ننوتي دي. د 211 پامیر قلی اردو په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خان آباد ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې او په جګړه کې شل تنه وسلوال طالبان د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وجل شوي دي. د پامیر قلی اردو اعلامیه کې د دشتیارچی د جګړې یادونه شوي چې نن له ماسپخین وروسته پیل شوي، خو د دغې ولسوالۍ بازار او دولتي ادارو ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو په اړه پکې څه نه دي ویل شوي. اعلامیه کې په دشتیارچی کې د لسو تنو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا شوي. د قندوز د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی د دغې ولسوالۍ پر بازار د جګړې په اړه داسې وایي.
ولسوالۍ تقریبا د یو کال په دې خوا سره د خوجغا دغه درې بندونو چې کوم د طالبانو په لاس کې اوس بریګاد رئیس چې کوم جنگ شروع شوی د طالبانو خانه په ولسوالۍ باندې چې ولسوالۍ چې بازار پلی مومین دی سین طالبانو په دغه طرفونو جنگ شروع کړی او د خلو د خانه طالبانو دغه منطقې ونیولې د چې بازار ساحه ټوله تر پارچی یو پوسټا چې د دشت طرف ته هغه هم تر اوسه پورې مقاومت کوي، هغه هم سقوط کوي د چې ولسوالۍ په تر دې ډول سره د طالبانو لاس ته ورغله.
د قلی اردو مطبوعاتي مسولین په بدخشان کې هم د وسلوالو طالبانو د نومول شوی والی قاری فصیح الدین د وجل کېدو خبر ورکوي. نن سهار وختي یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د قندوز د ښار په شمالي برخه کې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي او لا هم جګړه دوام لري. په قندوز کې جګړې په داسې وخت کې زور اخلي چې د دغه ولایت والی عبدالجبار نعیمی په ولایت کې نشته او د امنیت قومندان په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی او د پولیسو د مطبوعاتي ټیم څو تنه په دغه بریدونو کې وجل شوی دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
رازون نړیوالو پیښو ته، د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس د پاین شنبې په ورځ وویل هر کله چې برېټانیا له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لړۍ بشپړه کړي، امریکا چمتو ده چې له انګلستان سره د آزادې سوداګرۍ تړون وکړي. مایک پینس چې د لندن په ګیلډ هال کې د سوداګرۍ په یو غونډه کې وینا کوله، د برېټانیا له لومړي وزیر بوریس جانسن څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قوي ملاتړ پیغام وړاندې کړ. نور حال پر رپورټ کې اورو. انګلستان ته د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال سفر په داسې وخت کې کیږي چې د برېټانیا نوی ټاکل شوی لومړی وزیر د خپل ګوند د غړو مخالفتونو سره مخ دی، چې د هغه د هغې پرېکړې له امله په غوسه دي چې دی غواړي پرته له دې چې کومې هوکړې ته ورسیږي او که ونه رسیږي د اکتوبر د 28 نه تر 1 پورې برېټانیا د اروپایي اتحادیې څخه وباسي. د یو تړون پرته د برېټانیا وتل د اروپایي اتحادیې څخه به د ایرلند چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب لري او شمالي ایرلند چې د انګلستان برخه ده د دې دواړو ترمنځ د پولې بیا جوړولو ته اړتیا ولري. د منتقدینو په اند د دې کار سره د سوداګرو لپاره به لوی خنډونه رامنځته شي. خو جانسن وایي چې د برگزیت ګټې د ټولو خبرو ارزښت لري. پنس د جانسن لپاره د متحده ایالاتو د حکومت قوي ملاتړ څرګند کړ.
موږ صادقانه باور لرو چې ستاسو د نوي لومړي وزیر بوریس جانسن سره انګلستان د هغه څه په درشل کې دی چې د نوي عصر دورې په نوم یادیږي، کوم چې زموږ دوه هیوادونه به سره اوږه په اوږه او څنګ په څنګ به نړۍ ته وښیو چې څنګه آزاده او عادلانه تجارت په ټوله نړۍ کې سوکالۍ او سولې ته وده ورکولی شي.
پنس وویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د برگزیت په بشپړېدو سره سمدلاسه له انګلستان سره د آزادې سوداګرۍ تړون وکړي.
موږ باور لرو چې د متحده ایالاتو او انګلستان ترمنځ د آزادې سوداګرۍ تړون کولی شي زموږ د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت درې یا څلور چنده زیاته کړي.
جانسن غواړي چې پارلمان وزندوي او ژر تر ژره ټاکنې ترسره کړي تر څو د اکتوبر په پای کې د برگزیت بشپړتیا خوندي کړي. خو د چهارشنبې په ورځ د هغه د خپل محافظه کار غونډ غړو د هغه پلان چې د ټاکنو ژر ترسره کول وو مخالفت ورسره وکړل او د هغې د دې پلان په وړاندې خنډ واقع شول. خو جانسن هم د خپل ګوند یویشتنه مشهور غړي له دندې ګوښه کړل. د دې سره د جانسن کوچنی ورور جو اعلان وکړ چې هغه د پارلمان څخه د خپل د غړیتوب نه په شا کیږي. صدر اعظم جانسن د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا پارلمان د خلکو د رایو پرته په اروپایي اتحادیه کې د دغه هیواد توقیف په اوږدولو تورن کړ.
دا په میاشت کې 1 میلیارد پاوند لګښت لري او دا هیڅ لاسته راوړنه نه لري. نو د ځنډ ټکی څه دی؟ زما په اند دا بې معنا ده.
د اپوزیسیون د کارګرانو ګوند د اوسنی سیاسي کړکیر څخه د ګټې اخیستو په لټه کې دي او د نهه کلن محافظه کار ګوند واک ته د پای ټکی ایښودلو په هڅه کې دي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د خبرونې ورستۍ رپورت. نړۍ په تدریج سره د خپل چلیدونکو موټرو لپاره ځان چمتو کوي، که څه هم د دې ډول موټرو عامیدل حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم یو څه وخت نیسي. خو د دې ډول موټرو جوړونکي شرکتونه او د ټکنالوژۍ هغه شرکتونه چې دې ډول موټرو ته اوتومات ټکنالوژي جوړوي، په راتلونکي کې د دغو موټرو په مارکیټ کې د زیاتې ګټې د ترلاسه کولو په خاطر په سخت سیالي اخته دي. نور تفصیل په رپورټ کې.
د سنگاپور په ګرمه هوا کې یو خپله چلیدونکی مسافر وړونکی بس چې یو شمیر سیلانیان پکې سپاره دي، د چلوونکي پرته چلیږي او سیلانیان له سفر کولو پکې خوند اخلي. سنگاپور د امریکا له متحده ایالاتو وروسته د نړۍ په کچه د خپل چلیدونکو موټرو لپاره د چمتووالي د نیولو له امله دوهم هیواد دی او په دې وروستیو کې یو شمیر مسافر وړونکي خپل چلیدونکي بسونه امتحان کړل. د اس ټي انجینیرینګ لاند سیستم په نامه شرکت چې دغه ازموینه ترسره کوي، څو ځلې په سنگاپور او نورو هیوادونو کې ازموینې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. د دغه شرکت انجینیر تن نایکوان وایي دوی نه غواړي چې دا ځلې تجربه ناکامه شي او دوی ته د خوندیتوب مسأله ډیر اهمیت لري.
زموږ ټیمونه پوره چمتووالی لري. موږ غواړو چې ټول مسافر د خوندیتوب احساس وکړي. لکه چې تاسو ولیدل، موږ د تجربې په ټوله پروسه کې امنیتي کمربند او نورو وسایلو ته او هم د هغو مسافرو په هکله چې دې ډول امتحاني سفرونو ته یې راولو ډیره اندېښنه لرو. زه فکر کوم د وخت په تیریدو سره ښایي وکولی شو خلکو ته ښه روزنه ورکړو او هم خپل ځان ښه پوه کړو چې وکولی شو په سنگاپور کې د ترانسپورتي ستونزو لپاره تر ټولو ښې د حل لارې چارې پیدا کړو.
د امتحاني سفر په لومړۍ ورځ د مسافرو په مساوي شمیر کې خدماتي پرسونل هم موجود وو چې مسافرو ته لارښوونه وکړي چې خپل امنیتي کمربندونه وتړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پر فراه ښار د طالبانو بریدونه په شا تمبول او دغه ښار په بشپړه توګه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د کندوز سیمه چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن جمعه د پراخو بریدونو پر مهال د دغه ولایت خان آباد ولسوالۍ ونیوله. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری امریکا غږ ته وویل چې د کومکي سرتیرو د نه رسېدو له امله طالبانو نن غرمې مخکې 11 بجې شاوخوا دغه ولسوالۍ ونیوله. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې له زلمی خلیلزاد نه غوښتي دي چې د طالبانو سره د سولې د هوکړې لیک په اړه د پیویلنې غونډه کې د کانګرس غړو ته توضیحات ورکړي. دغه کمیټې رئیس الیوت ال انجل د امریکا غږ له بهرنۍ چارو وزارت نه غوښتي دي چې نور د خلیلزاد د قطر غونډې ته نه لیږي او همدغه راز دي له طالبانو سره د سولې د هوکړې لیک په اړه د جزئیاتو پټول بند کړي. وروسته له هغه چې د پنجشنبې په ورځ راپورونه خپاره شول چې امریکا او چین د تجارتي خبرو په بیا پیل موافقه کړې، د امریکا بازارونه لوړ شول. سره له دې چې د برېټانیا پارلمان نن جمعه د داسې یو مسودې د تصویبېدو هڅه کوي چې له مخې حکومت د برگزیت ځنډېدو ته مجبور کړي، د هغه هیواد لومړی وزیر بورس جانسن ټینګار کوي چې د اکتوبر په 1 نیټه به د یو قرارداد په مرسته له اروپایي ټولنې ووځي. وروسته له هغه چې د ډورین توپان په شمالي او جنوبي کارولینا کې د توپانونو او سیلابونو لامل شو، د جمعې په ورځ په لومړۍ درجه توپان بدل شو او د جرمني د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني په غیلامي اندېښنه ښودلې چې ویلیدل له دې وروسته به د 2015 کال د اټومي قرارداد تعهدات ژمن پاتې نشي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ پښتو ماښامنۍ خپرونې لومړۍ برخه پای ته رسیږي. تر نیم ساعت وروسته چې بیا هم ستاسو په درنو چوپړ کې اوسېږو، ستاسو څخه اجازه غواړم.